ازبکستان و در ازبکستان و خود چین.
سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو اوس موږ له ازادي راډیو نه څلورش ساعت اوریدل شئ. د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ څپه دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام ترشپګو په لنډو څپونو نه 23 او 25 مترو زموږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژه کاربن شوی دی. د دې سیمه ایزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټرول د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو دا مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنجشنبې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړه شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشی انتونی ګوتریش په دې یکشنبه پورې د منشن لمدتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. دوجارک زیاته کړې چې په دې دورزنۍ غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابره شي. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به په کې ګډون کوي او کنه. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاری چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږم شعبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. د بختیاری په اړه د تازه حکم داسې وخت صادرېږي چې د جنوري پر 9 د ګرچیوي محکمې هغه په 3 کال بند او څلور بیا درو وهلو محکوم کړی و. پر هغه ټول لګول شوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایمو په نیت اجتماع او همغږي کړی و او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړی چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول د غراز د نظام خلاف د دروغ او تبلیغاتو خپرول و. بختیاری د 2018 کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو سره د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول شو. هغه تر نیول کېدو وروسته د خپل فعالیت له کبله په دریو کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شو. د بختیاری زوی د 2019 کال د اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکخي چيري پرون پنځشنبه لا بنده خوشي کړی شوی. د اپوزيسون ګوند په زرګونو غړي او ملاتړي د 3 جنوري میاشتې لټاکنو وروسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر شپږویا کلن مرزا فخرالاسلام عالمگیر او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلورویا کلن دی شامل و. د بنگلاديش د ملتپال ګوند ویاند سیرل کبیر خان د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. عالمگیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول شو چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ شو. معترضانو د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. د عالمگیر تر نیول کېدو څو ورځې وروسته چودري ونیول شو. په لسګونو ګوندونو په بنگلاديش عمومي ټاکنې تحریم کړه او ادعا یې درلوده چې دا ټاکنې د صدارت څوکۍ ته د شیخ حسینی بیا ټاکل کې کېدو لپاره طرحی شوې دي. د تیر جنوري میاشتې د ټاکنو په نتیجه کې د شیخ حسینی په مشرۍ عوامي لیگ ګوند او متحدانو یې تقریبا د پارلمان ټولې څوکۍ خپلې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان یو ځل بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د دوی اندېښنې نورې په کومو برخو کې دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دوحه کې د راتلونکي نړیواله غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو چې کوم هیوادونه او څوک به پکې ګډون کوي او د افغانو مېرمنو استازیتوب به پکې څوک کوي. همدارنګه خوست به هم وشو چې هلته ځوانانو د شکر لپاره د مزایونو جوړ کړي.
دا هو ستایره انتخاب شوی زیونه دی او شعار سره جوړشي او کلیار کې ستړي وی یا زید اسه متملم نه وی ان تیار دا زیونه وی بس کینی.
اندرنګا کونړ تبا هم ورشو او د اوسیدونکو هغه څنګه به در سره شریک کړو چې د ور سره مخ دی.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، وختن هم دا چې دغه د جګړو دروازې د افغانانو باندې نور بندې کی.
چې دوی د وختنا د دوه غونډې په درشل کې اله چا کړي په دې اړه هم دغه نور جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د ترهګرۍ وخت نه ملاندې د امنیت شورا په پرونی غونډه کې ویل شوی ترهګرو ډلو په افغانستان کې تمرکز کړی او لیوه او بل سره همکاري لري، خو د طالبان حکومت روسه پوری په دې اړه څه خبرګون نه دی خوده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه چې دیناست ته د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د عدالت لسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه شي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د وسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دی، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. له دې لاسته راوړنو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبانو حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعا او برعکس. په دې شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګرو ډلو په افغانستان تمرکز کړی او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډلو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. جنګ جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندې ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړې چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وډ بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړې او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالتا استازي ونیسا فرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته یې لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د نړیوال بانک اجرایي بورډ پرون پنجشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلارې تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته 300 میلیونه ډالر نوې مالي مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم زر پیل شي. دا چې د کاسا زر پروژه څه ډول پروژه ده، ګټه به د افغانستان لپاره څه وي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو لپاره به څومره پکې د کار زمینه برابر شي، په همدې مسایلو به د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شفیزي سره تم شو. حفیظي صاحب ستړی مې شي، مدنه چې وخت یې راکړو که په پیل کې د کاسا زر د پروژې په اړه چې ویل کېږي دا له تاجکستان او قرغزستان نه نا افغانستان او پاکستان ته لیکدوی، کله دغه پروژه په نور ته وایس شي د څه ډول پروژه به وي او ګټه به افغانانو ته تسوي؟
سلامونه او نیک هیله تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او تاسو محترم همکارانو ته. کاسا زر یو منطقوي مهم پروژه ده چې زر میگاوات برښنا د منځنی اسیا په تیر بیا د قزاقستان څخه د تاجکستان له لیارې او د افغانستان له لیارې سیلی ایشیا او مخصوصاً پاکستان ته صادریږي، او دا د افغانستان د جیو اکنامیک ارزښت په خاطر ډېر اهمیت لري، او دغه تر څنګ تقریبا 3 میلیون ډالر هغه اسناد چې لاسلیک شوي دي د افغانستان حق العبور حسابیږي، او په عین زمان کې چون دا پروژه د افغانستان څخه تیریږي په دې خاطر باندې دلته هم کار کیږي، د کار ځای موندل کیږي، او بیا چې دا پروژه بشپړ شو د په افغانستان کې د مینټیننس یا هغه حفظ او مراقبت لپاره او د پایو د امنیت لپاره د استخدام ځای پیدا کیږي. تقریبا تر زر پایې څخه زیات دلته د برښنا د انتقال لینونه جوړیږي. دغه لپاره افغانستان لپاره نه یوازې اقتصادي اهمیت او ګټورتوب لري، په عین زمان کې دا د افغانستان د ثبات لپاره او منطقوي اهمیت لپاره ډېر اړین کار دی.
افیزیس له فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې به یو څه امکانات دې ته برابر وي چې دغه پروژه پلی شي؟
خب داسې دی چې یو خو دلته نړیوال لاس موجود دی، او ګاونډي هیوادونه هم پاکستان لیوال دي، ورته ځکه چې تیر کال تقریبا 3000 میگاوات برښنا ته پاکستان ضرورت درلودل، او تقریبا 15-16 زره کسان د ګرمۍ له مخې هغه شول مړه شول په پاکستان کې. دوی برښنا ته ډېر ضرورت لري، او دا ارزان برښنا دی چې د قزاقستان څخه د تاجکستان له لرې افغانستان له لرې هغوی ته رسیږي، هغوی لیوال دي. او قزاقستان او تاجکستان هم چون په دا کې ښکیل خلک دي، ښکیل دي، دوی هم غواړي چې دا کار وشي، او د هغوی منطقوي حامیان لکه روسیې او دلته د پاکستان، بریتانیا او امریکا دا خلک هم کوم مخالفت نه لري. یوازې مشکل دغه دی چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دوی څه ډول خپل د مناسبات دوی سره تنظیموي. دا داسې دی چې دا پروژه خو مخکې لاسلیک شوی دی، په وقیل لحاظ کوم مشکل شتون نه لري، او دوی هم پیسې ورکوي، نړیوال بانک ورکوي یو مقدار پیسې ورته، او ایشن ډیولپمنت بانک ورکوي، او د هغه مؤسساتو لخوا دا جوړیږي چې اوسنۍ سرپرست حکومت سره تړاو او مناسبات نه لري. کسا هم غیر مستقیم دا د حکومت د تحکیم لپاره ګټور دی، ځکه چې دا د امنیت نښه نشانی کیږي، او په عین زمان کې د لوی پروژې د تطبیق امکانات د دوی تر حاکمیت لاندې دي. غیر مستقیم ورته ګټورتوب لري، اما لکه چې په نړیوال بانک اعلامیه کې راغلي، یعنی دوی پیسې حکومت ته نه ورکوي، او دوی مستقیمان په خپل قرارداديان سره خپل کار کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې د نړیوال بانک د نوې لامی پاړه باندې چې دوی خای افغانستان ته 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته وکړي او که دغه مرسته وشي له دې سره به د کاسا زر پروژه چې لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي بیرته به ورسره پیل شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دوحې په راتلونکي غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوحې راتلونکي غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
څرنګه مو چې وویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به یو غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د ویلامې په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هیا ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یوه معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید ځانګړی حضور ورشته باشن کې
په دې ناسته کې باید هغه افغان ښځې حضور ولري چې د افغانستان د نن د ښځو رښتینی استازي وي. په تیره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې یې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستان بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تېرې غونډې کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ دوه نیم کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې یې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
زه هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې ځواکونه په غزه کې پر یو روغتون د چاپی اچولو پر مهال تر شلو زیات هغه کسان توقیف کړي چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 په حمله کې مشکوک ګڼل شوي. تفصیل دی راپور کې.
په غزه تړنګ کې پر ناصر روغتون د اسرائیلي ځواکونو تر چاپی اچولو وروسته د اسرائیل پوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روغتون کې ځینې وسلې موندل شوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د لامی له مخې په نیول سو کسانو کې تر شلو زیاتې د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روغتون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پاوز پوینا دغه اطلاعات ښیي چې د حماس توندلارې ډلې له دې روغتون د حملو لپاره کار اخیست، هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روغتون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روغتون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنجشنبې په ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روغتون کې چې په سلګون روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روغتون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکي فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره له یوې باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هر هڅه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د خوست ولایت صبری ولسوالۍ ته ورشو چې هلته ځوانانو د چکر او تفریح لپاره ځینې د مزایونه جوړ کړي.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د سبره اوسیدون کی صدیق رحمان خاکسار مشال رډی ته ول
دلته مون تقریبا یلاس دنه پندر دین جوړ کړی دی د زنونو د مسافرو په چندا چې تاسو مګن وینئ دا د هغو زنونو چې دلته مسره بندر ته رزی راحتل یو بندرونو زنونو په همکارۍ جوړ کړی دی او بل دلته تاسو وینئ چې مون دغه زنونو مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوی دی مشپاور دغه ته ساتنه په لنه کو
مخکری دی چې د سبره په زینو غړی سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول. په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بدلول د تداب معلومات نه کیدو چې موږ چې تکینو د هوست تیار انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره شروع شي او کلیارو کې ستړي وی یا زیاده سي متملم نه وی ان تیار داس زیونه وی واس کی نه او بل داس سخلتون اوی زکه چې ګورته د زون سره چاروري بلختونه په زکی او شعر تیار زی معلوم نه.
د صبری زنګلیز غرونه او شنی غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبری سیمه سفر ده په میلار غلی او نور ملګری هم سره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلوز ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمه اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آد محمد د باغ سینارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبرې زنبر او صبرې شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
اوس به د کنړ او نورستان د اوسیدونکو هغه غوښتنې در سره شریک کړو چې وایي نور د جنگ ودرېږي.
د کنړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان په اړه چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کومه غونډه روانه ده او یا هم دې ته ورته نورې غونډې جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان په روانو امنیتي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه:
کومه پیسې چې ساري داغم د ولس سره آزاد شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي، لکه برقونه، بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي. همدې څنګ کې د ریل ګاډو دا سیستمونه چې د یو هیواد نه بل ته په داخل کې دا پټلۍ او د ریل ګاډي دا ونښلول شي. واخان سره دا ډېر ضرور دی، د ریښمو لاره مرتبل کیږي. دا باید پرشته سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کیږي، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپله
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلی دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکیک په څیر غونډو کې ګاونډیان او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافی:
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو. غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کېږي یا پټ یا ښکاره یې څوک یې کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکیک او نورو غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکي چلند مخنیوی وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپلو مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي. دوی که له نړیوالې ټولنې او د بشکیک د غونډې له برخوالو د مرستو غوښتنه کوي، نو د افغانستان له سرپرست حکومت هم غواړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انجینر محمد عیسا وحدت:
فعلی اداره باید نجونو ته د تعلیم زمینه د برابره مساعده او نجونو ته د کار زمینه مساعده ول د ټولو نه مهم کار دی چې دا د شریعت سره هیڅ منافع نه لري. افغانستان سره د بنیادی پروژو د تمویل په برخه کې نړیوال باید کومک وکړي ترڅو چې کار ایجاد شي او د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیول شي.
د بشکیک غونډې او دې ته ورته د نورو غونډو له جوړونکو په داسې حال کې د کونړ او نورستان اوسیدونکي په افغانستان کې د مرستو د زیاتوالي، د سترو بنسټیزو پروژو د پیل کولو غوښتنه کوي چې تیرو جګړو، طبیعي پیښو او کډوالۍ افغانان زیات ځپلي دي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو ټولو قدرمن عزتمنو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، الله تعالی دې وکړي چې خوشحاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې. په نورو ممالکو کې وګورو نو پاکستان او ایران دی کې وګورو نو پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو 200 افغانۍ ده، همداسې په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالکو. نو په افغانستان کې دغه انټرنیټ ستونزه ډېره زیاته ده، دلته یو جی بی په 250 افغانۍ ده په سیم کارټونو کې.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوردونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شمزور ولسوالۍ د زنجیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمزور ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. وزاره د پاکستان مدارز خود اقتصاد یې پر د نشي موادو باندې وزاره نشین واد مرات بانکو لار پاکستان باندې کله ډیر غټ سنسر مخامخ نه نوز مال اسلامي ورته خدا او شون نس مجد سایت ډیر شون کې درنوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو. اوس مهال په استریا کې جون کوم. دغه جون بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا جون بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده کاغه خپل کور ودانی سره ای، کاغه د مور او پلار سره ای، کاغه د خپل اولادونو سره ای، کاغه د خپل وطن او د خپل دین سره ای، یا د خپل ځان سره ای. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وی غم وی که غربت وی خو چې مینه وی، غم وی که غربت وی خو چې مینه وی، وی ساګ اوچا ډوډۍ که د پیاز غوټه وی، ساګ اوچا ډوډۍ که د پیاز غوټه وی، خوند د هر نعمت وی خو چې مینه وی، خوند د هر نعمت وی خو چې مینه وی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د نړیوال بانک اجرایي بورډ پرون پنجشنبې له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالي مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک د 3.0 کړنلاره نومیږي، چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار بند شوی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې په روانه غونډه کې پر افغانستان رابلل شوې ده د افغانو ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنجشنبې په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنو او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړه شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې یکشنبه په ورځ د مونشن لامنیتي کانفرنس وروسته دوهې ته لاړ شي. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاري شو د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور اضافي بند محکوم شوی. د هیرنا په نومه د ایران د بشري حقونو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږمې شوبې د حکم تصویر خپور کړی دی، خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. له دې مخکې د بختیاري په اړه د حکم د جنوري په 9مه د کریچ یوې محکمې هغه په 3 کاله بند او 4 اویا درو محکوم کړی و. بختیاري د 2020 کال په اپریل میاشت کې له خپل کوره نیول شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوه مخکخي څيري پرون پنځشنبه لا بند خوشی کړی شوې ده. پوزیسون ګوند په زرګونو غړو ملاتړوي د 3 جنوري میاشتې د ټاکنو وروسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملت پال ګوند منشي شپږویا کلن مرزا فخر الاسلام عالمگیر او د سوداګرۍ پخانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې 4 کلن دی شامل و.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت ناوخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې په یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
دروند سلام سپتا ستاسو ته ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هیلی خدای وکړو غوټور اوسې. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه پوهاوی د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي. د څخه د ویر احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، یا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو مندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلان کې دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ. ما کوي دا کار ما کوي، ماشوم ته سپکاوی ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنځه له ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مانیسي د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ، ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب ورټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسو خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، پاروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، دی پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړي لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړي، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړي، ماشوم ته واک ورکړي. که تاسو ماشوم ته واک ورکړي، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشوم ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سرچپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړي. ماشوم سره مشوره وکړي، له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولري.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوري. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده، چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي او اورمبل یو مور او پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګکه یو نمایش دپاره دي، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اطمینان دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې د ننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د ننه روان دي؟
اوبو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خامزه کلرو، ډېری کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړي چې ماشومان ډېر ما کوټې کې مره لویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم، نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاندې به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوچې کې د بلختونه او توشه کې دا شیان هم ورته راښکته کي، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت. خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره. دا د ماشوم د پاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. کمیستر لري که خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي. لوڅې پښې دي ماشومان دي، په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموي، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلي. دا د دوی حق دی، لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو مونږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي. خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زمونږ څخه ډارن
ما جوړوي.
څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سی سوالګر کیږي. همدغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت پاغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي کته زده کړه وکړي ته به دغه وضعیت بدل کړي. دغه مثبت لوري ته د مفاهیم او اړولو پاړه کراته وایي چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم کګوري په مثبت ډول ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږی کونو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راځي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي. د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واکه دي. د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ. یعنی ماشوم که ور بل دی، ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه ور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د ور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي، ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی، که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم، ما به درسره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست. نورې پرېږدئ، ماشوم سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هېچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د ګلانو رنګونه وګورئ، د دې مونږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ. دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې مونږ تاسې رحم ولرو. مونږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ور زده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي، مه کوه مه کوه مردار ده. که سپي ته ګوتې ور وړي، مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي. پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي، له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ور زده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
سالی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسې خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مو ورسره کړئ، ځان مو زورور پېګڼلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی، دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره
سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات لمونږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بد پښتنه ځینې دغسې سپک متلونه دي مونږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه وي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.